په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجلې ته مظفر بازار هرکلی کوم چې په تخنیکی چارو کې امانه مرزا سره دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي تېره شپه د ناټو ځواکونو سره په ګډه په هلمند ولایت کې د مخدره موادو د تولید پر کارخانو بریدونه کړي او ځینې مهمې لاسته راوړنې لري. همدا موضوع مو د دې مجلې د سر موضوع ده. د نورو مطالبو تر معرفي د مخه به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوري اس نوري څخه واورو.
په سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د مخدره موادو پر ضد جګړې اعلان وکړ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د مخدره موادو ضد مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په ترڅ کې وروستیو عملیاتو کې د هلمند په څو ولسوالیو کې اته مرکزونه له منځه وړل شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر له چارواکو وغوښتل چې د وروستۍ زلزلې له زیانمن شوو سره زیاتې مرستې وکړي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د مخدره موادو پر ضد جګړې اعلان وکړ. جنرال نیکلسن دا خبره نن د افغانستان له لوی درسي جنرال شریف یفتلی سره په یو ګډه خبري غونډه کې ورسته له دې وکړه چې د ناتو جنگیالو تکو په هلمند کې د مخدره موادو د تولید پر څو مرکزونو بریدونه وکړل. نیکلسن دا هم وویل چې په دې عملیاتو کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې له F-22 جنگیالو تکو کار واخیستل شو. د همداراز وویل د هلمند په یوه بله برخه کې د مخدره موادو پر ضد په عملیاتو کې له B-52 الوتکو هم کار اخیستل شو. ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان وویل چې د ناتو او امریکا پوځیان به په افغانستان کې د مخدره موادو پر تولید او قاچاق حملو ته دوام ورکړي او افغانانو ته وایي چې ناتو ځواکونه به نه یوازې د تروریزم پر ضد په جګړه کې له دوی سره ولاړ وي، بلکې د مخدره موادو پر ضد به هم جګړه وکړي. په همدې ارتباط په یو بل خبر کې د افغانستان جمهوری ریاست وایي په هیواد کې د مخدره موادو د تولید د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره یې عملیات پیل کړي چې په لومړۍ مرحله کې پکې د هلمند په څو ولسوالیو تمرکز شوی دی. د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو هوایي عملیاتو چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت ملاتړ هم برخمن دي، د هلمند په سنګین مثقله کجکي او نوزاد ولسوالیو کې د مخدره موادو د پروسس او تولید اته مرکزونه له منځه وړل شوي دي.
عملیات شرط صورت گرفته در ولایت هلمند بوده، چندین رسوله در شامل عملیات بوده و 8 مرکز پروسس مواد مخدر پایینده.
د هلمند والی له مطبوعاتي دفتره بیا دغو عملیاتو په اړه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو مرکزونه هم په نښه شوي چې ټول 15 د مخدره موادو د تولید او د طالبانو په تنظیمونه له منځه وړل شوي دي. د افغانستان حکومت د مخدره موادو د تولید د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره دغه عملیات په داسې حال کې پیلوي چې تیرونه د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ضد ادارې په خپل کلني راپور کې وویل چې په 2018 میلادي کال کې د تیر کال په مقایسه په افغانستان کې د تریاکو تولید په بیساري توګه په سلو کې واتی او د کوکنارو پسلو کې درش پته زیات شوې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړه او هغه د هیواد لپاره ګټوره وبلله. مارکوز پوتزل د سرګندونې په هغه خبر پاڼه کې چې نن د ولسمشري لمانی له ولسمشر اشرف غنی سره د هغه د کتنې په اړه خبره شوې کړې دي. د خبر پاڼې له مخې پوتزل دغه راز د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ کړی او په دې او نورو برخو کې ولسمشر غنی ته د خپل هیواد د همکاري او د دوام ډاډ ورکړ. افغان ولسمشر هم له افغانستان سره د جرمني د دوامدار همکاري د ستاینې ترڅنګ ویلي چې له هغو فرصتونو چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ له اعلان وروسته رامنځته شوي باید معاصره ګټه واخیستل شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای له چارواکو غوښتي دي چې د وروستۍ زلزلې له زیانمن شوو سره زیاتې مرستې وکړي. څه باندې یوه اونۍ مخکې د عراق او ایران ترمنځ پولو کې د سخت زلزلې له امله چې قدرت یې د ریختر په اندازه 1.3 ثبت شوی، لږ تر لږه 520 کسان ووژل شول او په زرګونو نور ژوبل یا بې کوره شول. خامنه‌ای له کرمانشاه ولایت څخه چې د زلزلې ډېر تاوان ورسولی، نن د کتنې په ترڅ کې د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکو ته په وینا کې وویل چې د ده په باور چارواکي باید خپلې هڅې دوه چنده زیاتې کړي. د دغه زلزلې زیانمن شوي تر اوسه د خوراکي موادو او د تودوخې د وسایلو په ګډون د لومړنیو اړتیا وړ موادو له کمښت سره مخامخ دي. د اسرائیل د کابینې یو وزیر داسې اشاره ورکړې دي چې وبخی د اسرائیل د کابینې وزیر داسې اشاره ورکړي چې اسرائیل د ایران په اړه د ګډو اندېښنو په تړاو له سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو سره پټ تماسونه نیولې دي. دا ظاهرا لومړی ځل دی چې د اسرائیل یو لوړ رتبه مقام د پټو معاملو خبره تاییدوي. د اسرائیل د انرژي وزیر یووال استانیتس دا څرګندونې د اسرائیل د پوځ له راډیو سره په مرکه کې وکړي، خو د دغو تماسونو څرنګوالی مشخص نه کړ. ښاغلی استانیتس وویل، موږ له ګڼو اسلامي او عربي هیوادونو سره تماسونه لرو. هغه د پټو تماسونو په برخه کې د سعودي عربستان او نورو اسلامي هیوادونو یادونه وکړه، که څه هم د اسرائیل صدر اعظم له دفتر څخه د نظر ورکولو غوښتنه شوې، خو دغه دفتر په دې اړه له تفسیر کولو ډډه کړې. د سعودي عربستان حکومت هم د اسرائیل د انرژي د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. اسرائیل او سعودي عربستان ایران ته په منځني ختیځ کې د خپل امن لپاره د عمده خطر په سترګه ګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې له خپل سیال سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري وستایله. ټاکل شوی و چې دواړه مشران د دوه اړخیزو اړیکو او د نګورن قرباغ د کړکیچ په اړه خبرې وکړي. سرګی لاوروف له دې مخکې له ولسمشر الهام الیوف سره کتلي و، او په پام کې ده چې وروسته د ارمنستان له ولسمشر او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره د خبرو لپاره ایریوان ته ولاړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې له سیمې کتنه کوي چې د روسیې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د پیلېدو 15 کلیزه ده. هغه اړیکې چې له آذربایجان د جلا شوې سیمې نګورن قرباغ د کلکیچ پر سر په ټپه درېدلې حالت کې دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا زده رادیو اوریدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي تیر شپه د ناټو ځواکونو سره په ګډه په هلمند ولایت کې د مخدره موادو د تولید پر کارخانو بریدونه کړي دي او ځینې مهمې لاسته راوړنې لري. د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال شریف یفتلی وایي،
پولیس مبارزه با مواد مخدر کې زیاتر از طرف قوای افغانستان حمایت میشوه، تا اکنون در سال 2017 2343 عملیات مبارزه با مواد مخدر را انجام داده که دستاوردهای بسیار بزرگ و قابل ملاحظه را به دست آورده.
د افغانستان اجرایی رئیس امریکا په وروستي سفر کې په زغرد ویل چې ایران او روسیه د طالبانو ملاتړ کوي او ظاهرا یې داعش ډله د طالبانو د ملاتړ پلمه ګرځولې ده. ټاکل شوی ده چې دوه جګپوړي امریکایي چارواکي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ پر نوې ستراتیژۍ او په پاکستان کې د طالبانو د پناه ځایونو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ سي. پکتیا ولایت به مو هم د افغانستان د امیر روغتیا د وزیر له سفر خبر کو. نور مطالبه مسته د مجلمو تر شپږ نیمو بجو تر سره ملوسي. دوستانو د دې مجلې د سرموزو لکه چې مخکې مې هم ویل، د افغانستان دفاع وزارت څرګندونې دي چې وایي تېر شپه د ناټو ځواکونو سره په ګډه په هلمند ولایت کې د مخدره موادو د تولید پر کارخانو بریدونه کړي دي. دا چې په دغو بریدونو کې څه لاسته راغلي دي، نور جزئیات به زموږ له همکار اکرام الله اکرام څخه واورو چې هم د اوسره سره د کابل له سټډیو څخه د ټلیفون پر کرښه دی. اکرام صاحب، ستړی مسې، اوریدونکو ته په دې اړه نور جزئیات ورکوي چې دفاع وزارت د دغه بریدونو په اړه یا د خپل لاسته راوړنو په اړه څه ویلي دي؟
ډیره زیاته مننه فریبا جان. کورودان، د افغانستان لوی درستیز په دغه هیواد کې اوسنۍ جګړه د مخدره موادو جګړه یا د ویوي د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د تمویل اصلي سرچینه ده. جنرال شریف یفتلی د دوشنبه پورس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جان نیکلسن سره یوې غړي خبري ناسته ویل، نو کې د مخدره موادو د پروسس د مرکزونو د منځړولو په هدف د نړیوالو ځواکونو په مرسته پراخ عملیات وشول چې نتیجې هم ډیره خوه. خغل یفتلی د غشانو ویل چې د 2018 میلادي کال له پیله تر دې دمه د مخدره موادو پر ضد افغان امنیتي ځواکونو 2330 عملیاتونه تر سره کړي دي چې ډیر زیات ګټور واقع شوي دي.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2017 برنامه محو مزارع تریاک را در 14 ولایت افغانستان تطبیق نموده و همچنان به عنوان بخشی از پلان ملی و عملی مبارزه با مواد مخدر به حمایت از قوای خاص اردوی ملی افغانستان توانایی با کشف و هدف قرار دادن ذخایر لابراتوارهای مواد مخدر را دارا است و این پروسه دوام دارد.
په دې خبري غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جان نیکلسن مخدره مواد د وسلوالو طالبانو د تمویل اصلي سرچینه یاد کړو ټینګار وکړ چې د غډله د مخدره موادو له درک زیات اواید ترلاسه کوي. نو موړي ډاډ ورکړ چې د مخدره موادو د لمنځړولو په برخه کې بل افغان امنیتي ځواکونو سره ترڅنګ ولاړوي او په ګډه به د لمنځړولو لپاره حل ځلې وکړي. خغلی نیکلسن وویل چې د نړۍ په سلو کې 15 یا مخدره مواد په افغانستان کې تولیدیږي او له تروریزم وروسته د هیواد او نړۍ ته مخدره مواد ستر خطر دی. نو موړي دا هم وویل چې د افغانستان مخدره مواد د کال 80 میلیارد ډالر اواید لري چې 200 میلیونه ډالر یې یوازې د وسلوالو طالبانو د مشرانو جیبونو ته لویږي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکو وویل د دوی د سکل راپور دا ښیي چې د کوکنارو کښت د تیر کال په پرتله 3.5% او د تریاکو تولید 8% زیات شوی دی. بلی فریبا جان.
بلې ډېر زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام، چې په افغانستان کې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان د دفاع وزارت د نوي څرګندونو په اړه جزئیات راکول.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
بیا هم په افغانستان کې تم کېږو. لدې سره سره چې ځینې افغان چارواکي له طالبانو سره د روسیا او ایران ملاتړ تاییدوي، خو عموما جګپوړي افغان چارواکي په دې اړه ډیر څه نه وایي. خو د افغانستان اجرایي رئیس د امریکا په وروستي سفر کې په زغرده وویل چې ایران او روسیا د طالبانو ملاتړ کوي او ظاهراً داعش ډله د طالبانو د ملاتړ پلمه ګرځولې ده. د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي روسیا په افغانستان کې له امریکا څخه د غچ اخیستلو ترڅنګ د داعش د خطر د غټ شولو په وسیله هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه لا زیات د مسکو کېږي تولویږي. پر دې موضوع اسمت څاروان جزئیات راکوي.
د ننګرهار ولایت چارواکو نن دوشنبه وویل چې د دغه ولایت په اچینا او چپرهار ولسوالیو کې د یو قومندان په ګډون د داعش شل غړي وشل شوي دي. د ننګرهار د والی ویندوی عطاوله خوګیانی د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا کسان له افغان امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه او همداراز هوایي حملو کې وشل شوي دي. په تیرو شاوخوا دو کلونو کې د اچین، کوټ او چپرهار په شمول د ننګرهار په یو شمېر سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ غنې خونړې نښتې شوې او په ځلونو د نړیوالو ځواکونو په بمباریو کې د داعش د غړیو د وشل کېدو راپورونه ورکړې شوې دي. خو له دې سره سره روسیا او ایراني چارواکي په افغانستان کې د داعش پر ضد پر جګړې شک څرګندوي. یو شمېر افغان چارواکي او کتونکي وایي چې روسیا او ایران په دې پلمه د طالبانو ملاتړ توجیه کوي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له طالبانو سره د روسیې د مرستو د تاییدولو په ترڅ کې وویل روسي چارواکي فکر کوي چې امریکا په افغانستان کې د داعش ملاتړ کوي. شاغلی عبدالله د کاناډا د هالفیکس په امنیتي غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا روسیا او ایران د طالبانو ملاتړ کوي وویل، یو جګپړی روسی چارواکی په ورستیو کې په کابل کې له د سره په کتنه کې وویل چې داعش د امریکا له لوري جوړ شوی دی. یو یا دوه ځلې مې له روسی چارواکو سره خبرې کړې. په ورستیو کې د دوی یو امنیتي چارواکی افغانستان ته راغلی و. شکاره یې وویل چې داعش په تیره بیا داعش په افغانستان کې امریکا جوړ کړی دی، خو زموږ لپاره چې په سیمه کې یو زموږ خلک زموږ ځواکونه د امریکا په مرسته او ملاتړ له داعش سره جنګیږي، نو دا خبره حیرانوونکې ده. په وروستیو کې د روسیې د ملي امنیت سلاکار کابل ته سفر وکړ او د افغانستان له جګپورو چارواکو سره خبرې وکړې. د افغانستان اجرایي رئیس وویل چې روسیا باید د حقیقتونو پر اساس له دې موضوع سره چلند وکړي. عبدالله د ایران او روسیې له لوري د طالبانو ملاتړ ته په اشاره وویل طالبان د هیڅ هیواد دوستان نه دي. تر دې پخوا هم افغان چارواکو په ځلونو ویلي چې د طالبانو له لوري رامنځته شوې ناامني په افغانستان کې د نورو ورانکارو او تروریستي ډلو رامنځته کېدو ته لار هواره کړې ده. د دوی په باور د طالبانو له لوري رامنځته شوې ناامني د داعش د فعالیت زمینه برابره کړې ده. عبدالله همداراز ویل د طالبانو په لیکو کې د منځنۍ آسیا، چچنیا او نورو هیوادونو اتباع جنګیږي، نو که له دې سره سره دوی د نړیوالې سولې لپاره تهدید نه وي څه ګواښ کېدای شي. د افغانستان اجرایي رئیس د ایران له لوري د طالبانو د ملاتړ په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل افغانستان په دې کې شک نه لري چې داعش د ایران دښمن ډله ده او له دې ډلې سره د دښمن په څیر چلند کوي.
We do have good relations with Iran.
موږ له ایران او نورو ګاونډیو هیوادونو سره شی اړیکې لرو. په وروستیو کې ځینې راپورونه ترلاسه شوي چې موږ ته اندېښنه زیږولې. دوی وایي چې له طالبانو سره تماسونه لري، خو راپورونه ښیي چې د دوی تماسونه د تماسونو له حده پورته دي. موږ په دې کار کې لیواله یو چې له خپلو ګاونډیانو سره په رغنده چاپیریال کې خبرې وکړو. ایران په تیرو شپږو کلونو کې د افغانستان د حکومت ملاتړ کړی دی، په دې کې شک نشته. په وروستیو کې راپورونه لرو چې موجه اندیشمن کړیو
گورنمنت اف افغانستان ان د پاست
د سیاسي او پوزي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې قدرتونه تل د یو بل پر خلاف په پلموب سي ګرځي او د داعش مسأله هم له دې قاعدې مستثنا نه ده.
تاسو ته معلومه ده چې اوس په دا جهان کې ټول په پلموب سي ګرځي، دا غربیان هم کوي چې روسي فلملټي دي هم فلملټي روسان کو په هیڅ صورت باندې نه غواړي چې امریکا پایګاه دلته ولري، د امریکا شتون دلته وي، ولې دا رقیبان دي، دا د بل سره دښمني لري، دا خو واضح خبره ده.
عبدالله د امریکا د سفر په لړ کې له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له روسیې او ایران سره د طالبانو د ملاتړ په اړه تماسونه نیسي او هڅه کوي چې دواړو هیوادونو ته قناعت ورکړي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي زموږ په پاڼه ته هم ورسی او د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او هم راپورونه او مطالب ولولي په تمو د ازادي راډیو ډاٹ کام. ټاکل شوی دی چې دوه جګپوري امریکایي چارواکي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ پر نوي ستراتیژۍ او په پاکستان کې د طالبانو د پناه ځایونو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ سي. وروسته له دې چې امریکایي چارواکو وویل پاکستان باید په خپله خاوره کې د طالبانو پناه ځایونو له منځه یوسي، پاکستان د امریکا له نوي ستراتیژۍ سره مخالفت ښکاره کړ، خو اوس داسې ښکاري چې دا هیواد هڅه کوي له امریکا سره اړیکې بیرته ښې کړي. اسمت سروان په دې اړه نور څه زیات راکوي.
پاکستان هیله لري چې دغه هیواد ته په لنډو ورځو کې د دوو جګپورو امریکایي چارواکو سفرونه به د دوو هیوادونو اړیکې بیرته ښې کړي. ټاکل شوی دی چې په راتلونکو دوو اونیو کې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او د پوځ لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد اسلام آباد ته سفر وکړي. پاکستانی رسنۍ وایي سر له اوسه ښکاره ده چې هر امریکایي پوځي پلاوی له پاکستانه غواړي چې د ډانلډ ټرمپ د نوي ستراتیژۍ په برخه کې نور اقدامات وکړي او شایي له پاکستانه وغواړي چې په خپله خاوره کې د طالبانو او حقاني شبکې د حضور خلاف تازه اقدامات وکړي. پاکستان تر دې وړاندې د امریکا د غوښتنو په وړاندې مقاومت شودلی او ویل دي چې په خاوره کې د طالبانو پناه ځایونه نشته. د واشنگتن پوسټ رسپانې د یو راپور پر اساس د امریکا حکومت پاکستان ته د شل داسي تروریستي ډلو له سپارلې چې د پاکستان له خاورې په افغانستان او کشمیر کې تروریستي بریدونه کوي. په دې لیست کې د حقانی شبکه، حرکت المجاهدین، جیش محمد جندالله، لشکری طیبه، لشکری جنگوی او د پاکستانی طالبانو تحریک شامل دي. تیره اونۍ د امریکا کانګرس یو لایحه تصویب کړه چې پر اساس پاکستان باید د حقانی شبکې د لمنځه وړلو لپاره له افغان او امریکایي پوځیانو سره کار وکړي، خو له دې لایحې څخه د لشکری طیبه نوم ایستل شوی دی. د ملي دفاعي اختیاراتو په نوم په دې لایحه کې چې د پنځشنبه په ماښام د متحدو ایالاتونو د سنا او استازو جرګې تصویب کړه، په 2013 میلادي کال د امریکا د دفاعي لګښتونو لپاره 200 میلیارد ډالر بودیجه تصویب شوې ده. د ملي دفاعي اختیاراتو د 2013 په لایحه کې د افغانستان پاکستان د پولې د څارنې لپاره پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو چې پخوا منظور شوی و د نیمایي پیسو ورکړه شامل ده. د کانګرس په مخکنی لایحه کې د امریکا له دفاع وزارت څخه غوښتل شوی و چې هم دا ډول شرایط د لشکر طیبه په اړه هم پاکستان ته کې خودل شي، او وروسته له دې چې دفاع وزارت تایید کړه چې پاکستان د لشکر طیبه او حقانی شبکې پر ضد کلک اقدامات کوي، پاکستان ته د 200 میلیون ډالر مرسته تصویب شي. خو د امریکا سنا جرګې د استازو جرګې په لایحه کې تغییر راوس او د لشکر طیبه نوم یې ورڅخه وویست.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دوستانو بیرته ورګرځو افغانستان ته. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د قومي تعصب موضوع دی په قانون کې ځای پر ځای سي، څو له مخې په تعصب تورونو کسانو سره قانوني چلند وکړای سي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون نن د دې غونډې مشري کوله او دغه وړاندې ذکر دی. د ولسی جرګې د نن ورځ غونډه تر ډیره په حکومت کې دننه په روانو اختلافاتو ورټولوه. رحمت الله افغان دې غونډې ته ورغلی و او دغه راپور چمتو کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال وړاندیز کوي چې د قومي تعصب موضوع دې په قانون کې ځای پر ځای سي، چې لمخې تورن کس محکمې ته راښکل سي. همایون چې د دوشنبې په ورځ د جرګې مشري کوله، قومي تعصب له تروریزم سره تشبیه کړ. هغه وایي، زه خپله د قومي تعصب خبره له تروریزم سره مشابه کوم. له تاسې وکیلانو زما جدي غوښتنه دا ده چې دا دې په قانون کې ځای پر ځای شي. هغه څوک چې تعصب کوي له هر قوم چې وي باید د یو تروریست په څیر محکمې ته راښکل سي. د ولسی جرګې وکیلانو زیاتره بحثونه په هغه مکتوب ورټولو چې د کورنۍ چارو وزارت د امن نظم قومندانۍ له ادرسه ټولنیزو رسنیو ته راوتلی. په دغه مکتوب کې راغلي چې دا شوب زی دی 1500 کسیزې قیدی د جوړېدا لپاره دی. ساتنمنان او افسران معرفي سي او پکې ویل سي چې دا کسان باید له یو شمیر ځانګړیو قومونو څخه ونیول سي. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت وایي کوم مکتوب چې د امن نظم قومندانۍ له ادرسه خپور سوی غیر قانوني ده او عملینې څارنوالۍ ته معرفي سوي دي. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل د کورنۍ چارو وزارت دغه موضوع جدي نیولې ده.
موږ عاملین هم د دغه موضوع پیدا کړی دي چې دغه مکتوب په غیر مسؤلانه ډول نشر شوی دی، یعنی په خلاف د ټولو اصول او پرنسيبونو او قوانینو د وزارت دا نشر شوی دی. په ترڅ کې د پیژان مدیر عدلی او قضایي ارګانو ته معرفي شوی دی.
د ولسی جرګې غړي فوزي کوفي ویل چې د حکومت پر کړنو د څار لپاره د کمیسیون جوړ او د جمهور ریاست په ګډون ټولې مهمې ادارې د سیاسي مشارکت مسله او وڅېړي. اغلی کوفي زیاتوي دغه کمیسیون دی له جمهور ریاست نیولې تر سپیدارمانۍ د چارو اداره، مالی، کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونه او حتی د لومړۍ میرمنې تر دفتره د څېړنه وکړي چې د اساسي قانون پر بنسټ څومره په حکومت کې سیاسي مشارکت په نظر کې انیول سوی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ازادي راډیو ماشمنه خبري مجله اوري. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر چې دی و پلاوی په مشرۍ نن پکتیا ولایت تللی، په دغه ولایت کې یو حوزوي روغتون پرانست. فیروزالدین فیروز د روغتیا په برخه کې د خلکو ستونزې له نږدې واورېدلې او ژمنه یې وکړه چې دوی به په یاد ولایت کې نور روغتیایي پروګرامونه هم پلي کړي. په مرکز ګردیز کې د نوي پرانستل سوي سلبستریز روغتون په اړه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال داود تپان له شغلې فیروز سره لنډه مرکه کړې او په لومړي سر کې د دې روغتون د لا پراخېدو پر امکاناتو پوښتلی دی.
دا ان شاء الله په دوه کالو کې په 400 بستر ته رسیدي. تشکیل نور هم سل بستر وایو، خو سل بستر نه بسترونه ډیر دي، خو فعلا امکانات سل بستر د پاره ده چې یو څلو اویا نفر پرسونل دغه ده، اویا نوی نفر هم پرسونل مو نو استخدام کړي، وسایل کوپمن پاکستان نور هم راځي. ان شاء الله تعالی په دوه کالو کې به دا 400 بستریز شفاخانه ته تبدیل شي.
وزیر صاحب، تاسو د ولایتي شورا رئیس او والی صاحب غوښتنې مخته کې خودلې او په پکتیا کې امر اختیار ډیر ستونزې لري په ولسوالیو په اطراف کې کلینیکونه له ستونزو سره مخ دي. ستاسو اقدام به په دې مورد کې کابل ته لاړ شي؟
د مونږ اقدام نه تنه چې اوس بلته چې کابل کې مونږ ته اقدامونه کړي، د دې لپاره زرمت شفاخانه غوډه فعال شو. الحمدلله یو ولسوالی په سطح ارزی خدمات کوي. سمکنی شفاخانه ارتقا ورکول شوی، ورته نور ساختمانی پلانونه هم لرو هغه شفاخانو ته چې کلینیکو ته لس دیال سولسوالیو کې اکثریت مراکز سی فعال دی، خو یوانه مشکل داده چې پرسنل زنانه پکې لګ ده، خصوصا ډاکټر پکې نشته. د دې لپاره چې هغه ولسوالیو کې خلک د بار نه ناراضي، نو دومون کوشش داده کوتاه مدت کې چې لته هغه ان شاء الله یو قابلگی مکتب مو افتتاح کو چې د کوتاه مدت بتانیم تعداد قابلان را زیافت کنیم و کوشش ما ایست که یک تعداد دکتر از کابل تشویق کنیم، با وجود که ما بر ازوا امکانات و معاش بلند قائل شده ایم، اما چون در یک جامعه کانزرواتیو هستیم اکثرا خواهرای ما تنهایی نمیان و د ولایت ولسوالی دوردست نمیرن، که نی یک مشکل عمده است.
په پکتیا کې د انجوګانو د خدماتو نه ولایتي شورا وکیلان او خلک راضی نه دي. تاسو
خود د مجموع داسې چې خلک هغه توقع چې خلک لري خلق ډیر توقع لري او دولت امکانات محدود ده همیشه ته یو فاصله د خلکو توقع او دولت امکانات شته خو خبره داده چې ټول کوشش وکړو هغه محدود امکانات چې موږ مساته ورکو هغه په ښه توګه په شفاف توګه په مؤثر توګه باید مصرف شي. السلام.
د افغانستان د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز. بلخوا د افغانستان د مالی وزارت غواړي چې یو سل اویا کوچنۍ او لوی پروژې د عامه او خصوصي مشارکت له لارې پلی کړي. دغه وزارت وایي چې د باکیفیته او پر وخت پروژو د پلی کولو په برخه کې د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ مشارکت او همغږي ډیره مهمه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین د حکومت دغه اقدام ستایي خو پنګوالو ته د خوندي چاپیریال ترڅنګ په دې برخه کې د لازمو اسانتیاو د برابرولو غوښتنه هم کوي. نورحال وصل وسال راکوي.
د افغانستان د مالی وزارت غواړي د نږدې زرو میلیون افغانیو په ارزښت څه باندې یو سل اویا بیلابیلې لویې وړې پروژې د عامه او خصوصي سکتور په مشارکت او همغږۍ پلی کړي. د دغه وزارت مالی مرستیال خالد پاینده د دوشنبې په ورځ په کابل کې د عامه او خصوصي مشارکت په نوم جوړ شوي ډیالوګ ته وویل ډېری پانګوال دې ته لیواله دي چې په افغانستان کې د برېښنا او روغتیا په برخه کې پانګونه وکړي.
پروژه بسیار کلان تا و پروژه بسیار خرد
دی وای په دغه پروژه کې یو شمیر لوی وړي پروژه شامل دي چې شمیر له یو سل او یو نه اوري چې د پنګوالو ډیره لیوالتیا پکې د برېښنا او روغتیا سکتور ته ده.
دوم د سکتور سیهی
خغله پاینده وای د برېښنا په برخه کې د یو شمیر پروژو کارونه ورستي شوی او ډیر ژر به له یو شمیر شرکتونو سره تړونونه لاسلیک شي. د افغانستان د مالی وزارت په خبره پی 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 یا د عامه او خصوصي مشارکت موضوع په افغانستان کې نوې خو ډیره مهمه او حیاتي ده. د دوی په خبره د دغه ډیالوګ له جوړولو نه هدف په یاده برخه کې عامه پوهاوی او د نظر تبادلې او بحث ته زمینه برابرول دي. د مالی وزارت مرستیال خالد پاینده دغه شان ویل د خصوصي او عامه مشارکت قانون د افغانستان د ملي شورا لخوا تصویب شوه او هڅه کیږي چې د دغه قانون پر رڼا کې اقدامات وشي. د مالی وزارت د مسولینو په خبره افغان حکومت اوس مهال د زیربناو د کمښت د پراختیا پروژو د پلي کولو په برخه کې د ځنډ او بې کیفیت خدمتونو وړاندې کولو سره مخ ده چې د عامه او خصوصي مشارکت لري کول شي پر وخت او اغیزمن خدمتونه خلکو ته وړاندې کړي. د دوی په خبره عامه او خصوصي مشارکت په هیواد کې د اقتصادي فرصتونو د رامنځته کولو د کار لپاره د لازمو زمینو برابرولو د باکیفیته زیربنایي پروژو د تطبیق په خصوصي او دولتي برخو کې د پنګونې لپاره د لازمو زمینو برابرول او د ټولنې په وده کې د دولتي او خصوصي سکتور ترمنځ د همغږۍ لامل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال یونس مومن بیا د عامه او خصوصي مشارکت ډیالوګ ته په خبرو کې له حکومت نه وغوښتل چې سوداګرو ته د خوندي چاپیریال د رامنځته کولو تر د پنګونې لپاره یو لړ نور اسانتیاوې هم برابرې کړي.
خصوصي تور چې څه ضرورت لري خصوصي تور د بیوروکراسي څخه یو څه پتنګ دی. بیوروکراسي باید نه وي، امنیت باید وي. نه موږ د امنیت سره په مشکل لرو، موږ د دې څخه نه بیرو د افغانستان د ولس یو جز یو چې انتحاري راځي او څوک راځي او دغه سره موږ د افغانستان د ولولې هغه حلقه چې په داخل کې یو د پولیسو په موټر کې یا د امنیت ملي په موټر کې راځي یو تاجر خطاب کې د دې څخه موږ واقعا په مشکلاتو کې یو.
خغله مومن وایي که د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ په رښتینې توګه مشارکت او همغږي رامنځته شي نو دواړه لوري به په اقتصادي لحاظ ډېرې ګټې وکړي او خلکو ته به هم معیاري خدمتونه وړاندې شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ساینس پوهان اوس پر یوې داسې پروژې کار کوي چې د موټر چلونکي په غږ کې د بدلون په پوهېدو سره وکولای سي د هغه د ستړیا او بې خوبۍ اندازه معلومه کړي. دا چې څنګه له نورې اس نورې به وره
په دې پوهېدل چې د انسان ستړیا تر هغه حده رسېدلې چې نور د موټر چلولو توان نه لري اسانه کار نه دی. دا د بې خوبۍ تر څنګ د اکثرو ټرافیکي پیښو هغه هم د شپې لخوا یو عمده عامل بلل کېږي. کارپوهان اوس په یوې داسې پروژې کار کوي چې د ډرایور په غږ کې د بدلون په پوهېدو سره وکولی شي د هغه د ستړیا او بې خوبۍ اندازه معلومه کړي. کارپوهان په دې باور دي چې د انسان غږ د ورځې په جریان کې تغییر کوي او دا تغییر هم د هغه په بې خوبۍ او ستړیا پورې تړلی دی. مارک هوکوال چې د لندن په پوهنتون کې دغه پروژې مشري کوي. رویټرز آژانس ته په دې اړه وویل، موږ پر هغو غږونو کار کوو چې د ورځې په مختلفو وختونو کې ثبت شوي، تر څو دا ومومو چې په دغو غږونو کې څه ډول ناڅیز او حساس تغیرات رامنځته کیږي. خو کوال هیله مند دی چې د دغې پروژې په بشپړېدو سره به چې تر ډېره د شپې لخوا د لویو لاریو پر موټر چلوونکو پکې تمرکز شوی، ترافیکي پیښې راکمې شي. په دغه پروژه کې ګډونوال یو متن څو ځلې لولي او هغه د کمپیوټر په یو ځانګړي پروګرام کې ثبتېږي. د یو کس د ثبت شوو غږونو موجونه به دا په ډاګه کړي چې په تیرو 24 ساعتونو کې څو ساعته خوب کړی او تر څه حده ستړی او ستومانه دی. د بریتانیا د ترانسپورټ اداره وایي څېړنې ښیي چې په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو په سلو کې د شلو عامل یې د ډرایورانو بې خوبي او ستړیا ده. د دغو ترافیکي پیښو په سلو کې 40 بیا په بالوړونکو لاریو پورې اړه